السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شوې زره صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم وړاندې ازادي رادیوي مجله خبرو خو تر هغه مخکې د راپورونو او خبرونو وخت لرو پیل به په خبرونو باندې وکړو د امریکا د دفاع وزارت سرمفتش په تازه راپور کې ویلي د امریکا د ملي تروریستي ضد مرکز له لوري له افغانستانه د ایستل شوو افغانانو په اړه امریکا ته تر رسیدو مخکې څیړنه نه وه شوې. امریکا د هغو کسانو په اړه چې په خپل هیواد کې پناه ورکوي عموما مخکې تر مخکې امنیتي ارزونه کوي. د امریکا د دفاع وزارت د سرمفتش په راپور کې چې پرون خپور شو راغلي د اګست په نیمایي کې د طالبانو د واک ته رسیدو په مهال زرګونه افغانان بې له دې چې د هغو سابقه سمه وارزول شي امریکا ته یوړل شول. له زابل په ورستیو راپورونو کې ویل شوي دي چې لا هم د یو وړوکي ماشوم د ژغورنې هڅې روانې دي. د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې په یوې لرې پرتې سیمې کې یو 15 کلن ماشوم چې ایدر نومیږي یوې برمایي څاته لوېدلی او له شاوخوا 4 ورځو راهیسې د هغه د ژغورنې هڅو نتیجه نه ده ورکړې. د وروستیو راپورونو له مخې د همدې برمایي څا اړخ ته یو بل کوهی کیندل شوی دی او هڅې کېږي چې له هغې لارې دغه ماشوم راویستل شي. جزئیات به وړاندې هم واورې. د افغانستان د فوټسال تر 19 کلنو کم عمرې ملي لوبډلې د منځنۍ آسیا د فوټسال په سیالیو کې دوهم مقام ترلاسه کړ. افغانستان پرون ازبکستان ته له ګولونو په یوې ډکې لوبې یعنی 8-1 ماته ورکړه. د افغانستان یو مشهور سندرغاړی مختار مجید د امریکا په ورجینیا ایالت کې د 50 کلونو په عمر ومړ. د مجید کورنۍ ته نږدې سرچینو او ملګرو له هغې ډلې فرهاد دریا د هغه مړینه تایید کړې او ویلي دي چې د مختار مجید د سرطان له ناروغۍ کړېده. افغان سندرغاړي فرهاد دریا 2 ساعته مخکې په خپل فیسبوک کې د مختار مجید د مړینې په تړاو لیکلي چې ژړا ما ته اجازه نه راکوي چې څه ولیکم. نن مې یو ورور، یو ملګری، یو یار له لاسه ورکړ. د ژوند نیمایي یادونه او نن مې مختار مجید له لاسه ورکړ. د مختار مجید وروستی فعالیت شپږ میاشتې وړاندې هغه و چې له فرهاد داریات او قیس الفت سره یې د وطندار ګلم عیدت مبارک یوه سندره بیا ویلې وه. او د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون وویل پر اوکراین د روسیې د یرغل خطر خورا ډیر دی او ټولې نښې نښانې شي چې ممکن په راتلونکو 2 ورځو کې برید وشي. بایدن په سپینه ماڼۍ کې د وینا په ترڅ کې ټینګار وکړ چې تر اوسه پورې د اوکراین پولو ته له نږدې سیمو د روسي ځواکونو د شاتګ هیڅ نښه نه لیدل کیږي. ازادي رادیو ته غوږیست په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 100.5 باندې خبرونه کو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل په زابل کې په شهر صفا ولسوالۍ کې د حیدر په نوم د یو ماشوم د ژغورنې هڅې روانې دي. په همدغې تړاو مې له یو سیمه ییز خبریال محمد عیسی قلمیار سره مرکه کړې. دغه چاته د لویدلی ماشوم چې ایدار نومیږي د دغه د صحت په اړه پاول کې کراته وای
د سیستم د څو د ټول ولسته وسېخي یعنی غریو درې د لای د جرا ور دي حال داسې مشخله احساسات نو څو کنټرول ولې زما ورسته معلومات شي د تقریبا شپږنیمه بجې ورستی معلومات داشې د ټول شپه د کوهې کې کار سوی د زحمت استل سوی د خدا کار ډیر په احتیاط سوی د ولې چې 4 طرفه یعنی 3 طرفه سیده دا بیرته د کوهې دیوال ده او دا ډیر داسې باریک دیوال ده چې تیز کار وسی ممکن چې د دې ماشوم تر څنګ نورو کسانو د کارګرو تم زیان ورسیږي. بالاخره نتیجه د سهار منځ ته دا معلومه سوی ده چې د دې ماشوم لاس لیدل سوی ده خو نور د هغه د مرګ او ژوند په اړه باندې او د کینلو خبره لا هم تل منځه ورسته روانه ده.
د ماشوم سره ورسته خبرې کله شوې دي څه ویل کیږي په دې ارتباط؟
د ماشوم سره ورستی خبري 13 ورځ یعنی 13 ورځ یولس 12 بجې دغه وختو کې وسولې بدبختانه چې ورسته بیا د کلیوالي مشورو پر اساس باندې چې بعضی کسانو مشورې وکړلې هغه کسته یو څه جټکی ورکړلې یعنی هغه په غشتل چې په لوډر باندې راوخی چې حال دا چې دا به خل عقل لري خبره ده نو هغه یو ضربه ولسی دی ماشوم ولیدله او د کار ډیره پیسدی هم دی کار ځانمنه کړله او هغه یو پاډ چې تا ولا هغه هم پریس ولا دا ماشوم یو څه چې نو راپورته شوی ول کوهینه دا هم بیرته پای ته ورسېده.
د طالبانو چارواکي لغیړلې د دفاع وزیر د دوی ورغلی او لکابلې څه مسلکی کسان او امکانات وروړي او کدغه سي ورغلی وو
ستانګزی صاحب د دفاع وزیر د کورنیو چارو وزیر ورسره تخنیکی ټیم یو اندازه هغه تخنیکی ټیم چې دوی په واقع درلوده تقریبا تیر مازیګر څلور بجې له مغلطه وو او د دوی تم امیدولو چې ماشوم به راوخیږي او د ځان سره به کابل ته انتقال کی اول ته به روغتیایي وضعیت هم د نږدې و سره چې خو بدبختانه کار ډیر اوسو او حکومت مسولینو هم د خپل هڅو ورسته سیمه پریښوله.
له یو سیمیز خبریال عیسا قلمیار سره مو مرکه واورېده چې د زابل موضوعات په اړه باندې راپور ورکوي. البته هلته یو ماشوم ساتل ویدلی او تر اوسه د ژغورنې عملیاتو نتیجه نه ده ورکړې.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
کاناډایی چارواکی وایي د افغان کډوالو د رایستلو مسلې ته ژمن دي. دا خبره د کاناډا د کډوالو چارو وزیر شان فریزر د دغه هیواد په پارلمان کې د افغان کډوالو په تړاو په یو لانجمن بحث کې وکړه.
Today there are more than 7,700. In the past few weeks, Mr. Speaker, we have seen more than 460 arrive on 20 commercial flights. There are more flights arriving.
تمګړې څه باندې وزره وسو افغانان کاناډا ته رسیدلې په څونه یو کې څلور سو شپېته او نه زیات افغانان په شلو تجارتي پروازو کې راورسېدل. نور پروازونه هم راځي. موږ د نړۍ د نورو هیوادونو په مقایسه د ډیرو خلکو د رایستلو لپاره اساسي ژمنې کړې. کاناډایان باید په هغو هڅو وویاړي چې موږ یې ترسره کوو. موږ له خپلې ژمنې نه په شا کېږو او ټول هغه څلوېښت زره افغان کډوال راول چې کاناډا ته خپل کور وایي. د کاناډا په واکمن لیبرال ګوند په تیرا بیا د کډوالو چارو په وزارت باندې د محافظه کارانو د وکیلانو او د پارلمان د غړو لخوا سخت انتقادونه کیږي چې د افغان کډوالو د راوستلو په مسله کې پڅ عمل کوي. دوی هم دارنګه نیوکه کوي چې د رارسېدلو افغان کډوالو د استوګنولو چارې هم په چټکۍ نه پلي کیږي. تیر کال د طالبانو په بیا واکمنېدو سره له افغانستانه تر یو لکو څلیرویشت زره ډیر افغانان د امریکا متحده ایالاتونو او نورو لویدیځو هیوادونو په نوښت باندې له افغانستان څخه وایستل شول. ډیره برخه امریکا ته د تلو په نیت اوس په دریمو هیوادونو کې په کمپونو کې ساتل کیږي. کاناډا، آسترالیا او ځینو نورو هیوادونو ته هم لسګونه زره افغانانو د ورتلو غوښتنلیکونه سپارلي دي او هیله لري چې کاناډا او نور هیوادونه ومني.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
دولت شپږ نوی منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. کولای شئ د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې هم واورئ. البته د سهار له اوو د ماښام تر اوسه موږ په ویب پاڼه کې خبرونه او راپورونه په ژوندۍ توګه خپرېږي. اوس به ورشو د فوټسال مینهوالو ته. د افغانستان د فوټسال د 19 کلنو ټیم په منځنۍ آسیا کې درې لوبې وګټلې او یوازې یوه یې وبایلله. پرونۍ وروستۍ لوبه وه چې د ازبکستان په وړاندې ترسره شوه. افغان ټیم په دغې لوبه کې اته ګولونه ازبکستان ته ورکړل. په دې ترتیب یې د منځنۍ آسیا د هیوادونو په جام کې دویم مقام خپل کړ.
ټاکل شوی دی چې د منځنۍ آسیا د فوټسال د سیالیو د پای مراسم سبا مازدیګر جوړ شي او د افغانستان تر 19 کلونو کشه لوبډله د سپینو زرو مډال ترلاسه کړي. ایران د دغو سیالیو اتلولي وګټله خو افغانستان چې یوه سیالي بایللې او درې ګټلې وې دوهم شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویندوی فیروز مشروف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
تیم ملي فوتسال زیر 19 سال ما با نتیجه پرګل 8
زموږ د فوتسال تر 19 کلونو کښې لوبډلې ازبکستان ته 8 پر 1 ماتې ورکړه او د یوې ماتې او درو بریو له کبله 9 امتیازونه ترلاسه کړل او دوهمه شوه.
3 بورد 9 امتیاز کسب کرد. نائب قهرمانی ما
افغانستان د فوتسال په سیالیو کې د ازبکستان ترڅنګ قرغزستان او تاجکستان ته هم ماتې ورکړې وه.
ولسواکی
دوی ادارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
ازادي راډیو ته غواګی است. په ملګرو ملتونو کې د فرانسې دایمي استازي وایي په افغانستان کې اوسنی بشري بحران لدی کبله پراخ شو چې د پوینا طالبانو هڅه وکړه چې واک په زور ونیسي. د طالبانو حکومت په دې اړه څه وایي؟ په دغه راپور کې له اسمت ساروان جزئیات اورو.
د طالبانو حکومت په ملګرو ملتو کې د فرانسې د دایمي استازي نیکولاس دو ریبوریر د څرګندونو په وړاندې خبرګون وښود. ښاغلی دو ریبوریر ویلي چې د زور له لارې د واک د ترلاسه کولو لپاره د طالبانو اقدام د افغانستان د اقتصادي پاشلتیا او انساني بحران دلیل دی. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د فرانسې د دایمي استازي د خبرو په ځواب کې تېره شپه ازادي راډیو ته وویل:
بلې، باید یادونه وکړو چې دا خبره په ځای نه ده. اسلامي مرد اړ شو دې ته چې باید جنګ پای ته ورسي. دا هېڅ مهمه نه ده چې فرانسویانو یا نورو افغانستان ته بشري کومکونه کول، نو جنګ د دوام پیدا کړی وي. جنګ هر ورځ چې افغانستان ته کوم اسیب و زیان رسوه، هغه له دغه فقر له دغه مسایلو نه په مراتبو زیان بار و. د فقر د مسکنت له وجې نه یو نفر هم په ورځ کې مرګ میر نه لرو، ولې په جنګ کې په سلګونو نفر په ورځ کې مړه و ژوبل کېدل د دواړو اړخونو نه. نو دا د فرانسې کوم استازي کوم خبره کړې په ځای نه ده. باید موږ تسری وکړو چې موږ اول هڅه دا وه چې مسله د کابل هم په سیاسي لارې حل شي. په دوحا کې د مذاکراتو تمرکز بیا هلته شپږ میاشتې دغه بحران د مذاکراتو جریان غځول د کابل ادارې له خوا نه او بهانه جویي بهانه تراشي، دې ته موږ مجبور کړو چې باید نظامي اقدام وکړو. که نه به مو کړی، تر اوسه هم په افغانستان کې جنګ و.
د طالبانو له لوري د کابل د نیولو شپږ میاشتې وسي، خو تر اوسه پورې هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په ملګرو ملتو کې د فرانسې دایمي استازي د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا په غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د بشري بحران اغیز محسوس دی او ممکن د درستی سیمې او نړۍ لپاره جدي عواقب ولري. د ده د څرګندونو متن په افغانستان کې د فرانسې د سفارت پر ټویټر باندې خپور شوی دی. د ملګرو ملتو له شمېرنو سره سم حاضر دمه په افغانستان کې تر 22 میلیونه ډیر وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکي پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00400 22 11 24 15.
شمیره بیا تکرارو: 00400 22 11 24 15. په کویت کې ښځو ته په پوځ کې د شمولیت اجازه ورکړل شوې، خو یو شمیر فعالو ښځو د دفاع وزارت پر پریکړې په دې خاطر انتقادونه کړي چې په پوځ کې د ښځو لپاره شرطونه ټاکلي دي. په دې اړه پام وکړئ د مرسل زازی ریپورت ته.
د کویت دفاع وزارت اعلان وکړ چې د دغه هیواد ښځې په پوځ کې د شمولیت لپاره د کورنۍ د سرپرست اجازې ته اړتیا نه لري، خو په پوځ کې به وسله نه ګرځوي او حجاب بلری. د ګارډین ورسپانې د راپور له مخې یو شمیر ښځینه فعالانو دا پریکړه د ښځو لپاره یو ګام په وړاندې او دوه پر شا بللی دي. منتقدو کویټي فعالانو ویلي چې ګڼ شمېر ښځې همدا اوس په پولیسو کې برخه لري، خو ولې په اردو کې د دوی لپاره محدودیتونه وي؟ د کویټ دفاع وزارت په اکتوبر کې په پاوس کې د ښځو له ګډون سره موافقه وکړه، خو وروسته له دې چې د پارلمان محافظه کارو غړیو د دفاع وزارت پر پریکړې نیوکې وکړې، د اردو په لیکو کې د ښځو د ګډون په برخه کې یې شرطونه کېښودل. د کویټ د ملي شورا محافظه کار غړي همدان العظیمی دفاع وزیر ته وویل چې د اسلام پر اساس په جنگی فعالیتونو کې د ښځو ګډون د ښځو له طبیعت سره جوړ نه دی. خو د کویټ د ښځو د کلتوري او ټولنیزې ټولنې رئیس لولا سالی الملا په پاوس کې د ښځو د ګډون لپاره محدودیتونه له تبعیز ډک او غیر قانوني بولي او وایي چې د دفاع وزارت د پریکړې پر ضد به دعوا اقامه کړي. کویټي ښځو په 2015 کال کې د رایې د کارولو حق ترلاسه کړ او اوس په کابینه او پارلمان کې غړي لري.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې په واوري چې په غزنی کې ګڼو ځوانانو تمثيل ته مخه کړې او په کمو امکاناتو ویډیو ډرامې جوړوي.
زموږ خاص هدف دا ده چې د ټولنې هغه ناخوالې د تمثيل په ځواک په ډیر ښه شکل سره تر هیوادوالو ورسوو.
له لیکوال محمد انور وفا سمندر سره مرکه لرو.
لیکوالي زما لپاره مینه کول دي. مینه د ما لپاره ورکړه ده، هر ښېګڼه چې ته کولی شي بل سره دا مینه.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې پیلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ له شپږ میاشتنی ځنډ وروسته په پرتګال کې د موسیقي د زده کړو بهیر بیا پیل کړ. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست ازادي راډیو ته وویل 150 زده کوونکو یې د موسیقي زده کړه او تمرینات د پرتګال په پلازمینه لیسبون کې بیا پیل کړی دي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ دروازې کابل ته د طالبانو له نوتلو وروسته د اگست میاشتې په 15مه نیټه وتړل شو او استادان او زده کوونکي پرتګال ته انتقال شول. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ په 2010 میلادي کال کې جوړ شو او په 2013 کال کې د پولار موزیک په نوم د نړۍ د موسیقي یو معتبر جایزه هم وګټله. په افغانستان کې د آئینه په نوم د یو خصوصي تلویزیون خبرونه بند شوې. دا تلویزیونی چینل چې له 13 کلونو راهیسې فعالیت کاوه د تړل کېدو علت مالی ستونزې ښودل شوې دي. آئینه تلویزیون چې د مارشال عبدالرشید دوستم لخوا ملاتړ کېده په ازبکي، دری او پښتو ژبو خبرونه کولې. د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنې په وینا د طالبانو له بیا واکمنېدو سره 46% رسنۍ تړل شوې او د دې رسنیو 3000 کارکوونکي وزګار شوې دي. افغان سندرغاړی مختار مجید وفات شو. نوموړی چې په امریکا کې ژوند کاوه د 50 کلنۍ په عمر د سرطان ناروغۍ له امله له ژوند سره خدای پاماني وکړه. مختار مجید د باران په نوم د څو افغان هنرمندانو د ډلې غړی و چې یو ځای یې سندرې ویلې. ارواخاد مجید د خپلو سندرو درې البومونه د موسیقي مینوالو ته ډالۍ کړي وو او په مختلفو هیوادونو کې کنسرتونه هم ورکړي وو.
افغانستان کې ډرامې ډېر مینوال لري، خو دا چې په دې هیواد کې خپله فلمونه او سیریالونه نه جوړیږي، ډېر افغانان هندي، ترکی او د نورو هیوادونو فلمونه او سیریالونه ګوري. د تمثيلي هنرونو له لارې پیغامونه په اسانه لیږدول کېدای شي، ځکه خو دې هنرونو ته په نورو هیوادونو کې ډېر پام کېږي. د افغانستان په غزنی ولایت کې هم اوس ځینې ځوانان په کمو امکاناتو ویډیوي ډرامې جوړوي او بیا یې په ټولنیزو شبکو کې خپروي چې مینهوال یې ورځ تر بلې په ډیرېدو دي. دا ځوانان وایي هدف یې د خلکو خوشحالول او پوهول دي. په دې اړه نور حال زموږ د همکار په راپور کې.
په دا وروستیو کې په غزنی ولایت کې یو شمېر ځوانانو په خواله رسنیو کې د تمثیل او ویډیوي کلیپونو جوړول پیل کړی دی. دا دغه تمثیلي ټوټو ممثلان وایي له دغه کاره یې موخه د خلکو خوشحالول او پوهه ورکول دی. دوی وایي که څه هم چې اقتصادي وضعیت یې چندان ښه نه دی، خو بیا هم دغه کار پرته له پیسو پر مخ وړي. شاوخوا دېرش کلن نبی الله میر له دغه ممثلانو څخه یو دی. نوموړی وایي کومې تمثیلي ټوټې چې جوړوي د ټولنې درد په کنغاړي، چې په هغې کې هم طنز وي هم درد، خو مخه یې خلک خپلو نیمګړتیاوو ته متوجه کول او د هغوی اصلاح کول دي.
هېواد باندې مې خوا بده ده، په ټولنه مې خوا بدېږي، په هر پرد او په هر دیوال مې د دې هېواد خوا بدېږي. نو زه خپله خلک هم ځینې وخت کې خندوم، زه له هغې خندا نه خوند نه اخلم، او خندا یوازې دې لپاره وي چې خلک هغه خپلو ناخوالو ته متوجه کړم. نو ډرامې ډېر وخت د اصلاح لپاره جوړوم.
تمثیلي هنر په ادبي ژانرونو کې زړه راښکونکې او بې ساري ونډه لري. ګڼ تعبیرونه، تصویرونه او معناګانې پنځوي چې په ټولنه کې د ادبیاتو د جذابیت، خوند او تلپاتې والي له لاملونو څخه یو همدا ګڼل کېږي. سلیمان راحل د دغه ځوانانو ممثلانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي په دغه تمثیلي پارچو کې د ټولنې ناخوالي او نادودي مثبتې او منفي نقطې رااخلي او د تمثیل په ځواک سره یې خلکو ته وړاندې کوي. راحل زیاتوي زموږ ټولنه یوه غمجنه، دردمنه او ویرجنه ټولنه ده. نو دغه ممثلان د دغه غمجنې، دردمنې او ویرجنې ټولنې د وګړو پر شونډو خندا راوستل او هغه نیمګړتیاوې ورته په ګوته کول دي چې زموږ په ورځني ژوند کې رامنځته کېږي.
زموږ خاص هدف دا ده چې د ټولنې هغه ناخوالې د تمثیل په ځواک په ډېر ښه شکل سره تر هېوادوالو ورسوو، چې یو څه اندازه مسکا به مو هم ورکړې وي او هغه نیمګړتیاو ته به مو هم متوجه کړې وي چې زموږ په ورځني ژوند کې رامنځته کېږي یا هم شته.
په ادبي ډګرونو کې تمثیل یو ښه پیغام رسوونکی ژانر ګڼل کېږي چې وایي دغه ژانر خلکو ته په ترخو کې خواږه او په خوږو کې ترخه ورکوي، خو هلې ځلې واړه مثبت وي. زبیر لالهان په ډیری تمثیلي پارچو کې هر اړخیز رولونه لوبوي. نوموړی وایي دغه کار یې خوښ دی او غواړي چې له دې لارې خلکو ته خدمت وکړي. ښاغلی لالهان په دې باور دی چې دی هم لکه د نورو ممثلانو په ټولنه کې د غلطو او ناسمو دودونو په وړاندې ږغ پورته کوي.
نو موږ هم په خپله کوم ډراماتیک کلیپونه چې جوړوو، له همدې کلیپو څخه زموږ مخه همدا ده تر څو په ټولنه کې ټولنوالو ته هغه نیمګړتیاوې ور په ګوته کړو.
په هر هنري کاروان کې نسبتا حساس او ویښ خلک ونډه لري چې د هغې له جملې څخه شاعران، لیکوالان، ټولنیز او هر اړخیز فعالان وي. په غزنی کې د دغه تمثیلي پارچو د جوړولو د کاروان یو حساس غړی احسان الله احسان اندړ هم دی. ښاغلی احسان وایي په ټولنه کې په خوږه او هنري ژبه مثبت اړخ ته د خلکو پام راړول، د تریخ حقیقت بیانول هنر غواړي. او په دغه تمثیلي ټوټو کې یو تریخ حقیقت بیانېږي، هڅه کوي چې په دغه ترخه ژبه خلک خوږو ته راوبولو.
په دغه تمثیلي ټوټو کې د موږ هدف یوازې او یوازې د افغانستان د مظلومې ځورېدلې او در بدرې ټولنې لپاره یو نوی خدمت وړاندې کول دي او د ولسونو خوشحاله کول دي، او یا هم په څنګ کې ورسره هغه څه چې یو تریخ حقیقت په ټولنه کې موجود دی، د ځینو دودونو، رسم و رواجونو په یو رقم نه یو رقم باندې هغه ردول یا له هغوی نه د خلکو فکر اړول په بل طرف باندې، دغو ته اشاره کوو.
اوس خو بیخي ډډی ناس جی دلا بدل کړی دی، ولې تېر وادي به پرسوي ده په څنګه.
نعمت الله مرجان خیل هم د دغه ممثلانو له جملې څخه یو په زړه پورې ممثل دی. نوموړی ساده خو ډېر زړه راښکونکی تمثیل کوي. هغه یو خاموش خو فکر یې د مترقي او لوړ انسان دی. دی وایي د دغه تمثیلي پارچو له جوړولو څخه یې موخه د افغانانو ژوند مترقي لور ته بیول دی.
موږ د تمثیل د دې په خاطر چې په ټولنه کې اصلاح راسي او خلکو ته مثبت پیغام ورسیږي او د خلکو په شونډو لږ خندا وي.
اخلاقي رویه، ټولنیز ژوند، هر اړخیزه سپېڅلتیا، بشري حقونه، تعلیم، د ناوړه دودونو مخنیوی، مثبت فکر خپلول او داسې نور هغه څه دي چې په ټولنه کې ورته اړتیا لیدل کېږي. خو د دغه ټولو شیانو ترلاسه کولو ته لاره موندل اړین دي. دغه ممثلان په دې باور دي چې د دغه تمثیلي ټوټو کتلو له لارې دغه زیاتره شیان ترلاسه کېدای سي. دوی وایي زموږ ټولنه نالوستې ده، نو د ټولنې وګړي په دغه تمثیل کې خپل ځان او د ټولنې ناخوالې په ښه شکل لیدلی سي. بیا هم سلیمان راحل،
زموږ ټولنه نالوستې ټولنه ده، نو د ما په آن باندې که ښه پیغامونه، مثبت پیغامونه او د ټولنې ناخوالې موږ د تصویر په ژبه ورته ورسوو، د ما په آن باندې چې دوی به له دې تصویره ډېر ښه اخذ وکولای سي.
دا دغه تمثیلي ټوټو جوړونکي وایي که خاندي د زړه د درد، که ژاړي موخه یې د خلکو خوشحالول دي. د دوی په باور افسانې، ناولونه او نور داستاني ادبیات، نقاشي، معماري، موسیقي چې ژور فکر ته اړتیا لري، خو سریالونه، فلمونه او تمثیلي ټوټې چې خلکو ته په ساده ژبه پوهه ورکوي. بیا هم ښاغلی نبی الله میل،
خدای پاک دې وکړي چې په هیواد کې زموږ هنر وغوړېږي او ورته کار وسي. موږ په آزادانه باندې هر چا ته د خپل زړه بړاس وباسو. د خندا رول مې هم په ډېره کم وي چې ټولنه هغه څوک چې ما اوري یا مې ویني چې هغه هغه خپل ناخوالو ته متوجه سي، او البته په هغه او دې هغه خپل خلاوي د خندا په رول کې اصلاح کړي.
دا غزنی ډیری اوسیدونکي چې ساده او نالوستي بلل کېږي، نو د پوهې او ذهني لوړتیا په موخه یې دا ډول تمثیلي پارچو او ډرامګیو ته اړتیا لري، تر څو د دغه نالوستي ټولنې وګړي په ډېره اسانۍ سره کولی سي چې وپوهول سي. احسان الله احسان،
یوازې الله جل جلاله په موږ باندې واقع علم د سي. د موږ اصلي هدف او ارمان به مو څه وي؟ تل مو د ټولنې دردونو، ناخوالو را څرګندولو لپاره او یا هم د ټولنې د خلکو په شونډو مسکا راوستلو لپاره هیڅ وخت ځان نه سپمولی او نه یې سپموو. توکل په خدای لګیا یو.
دا چې ډیری دغه ممثلان د دغه تمثیلي پارچو د لا غوړېدو په ټولنه کې د مثبت فکر د خورېدو په هیله هلې ځلې کوي، نو وایي دغه کار ته یې ویړیا او بې له پیسو اخیستلو ملا تړلي ارمانونه یې زیات دي چې خلک د دوی له دې مفتو هلو ځلو څخه ګټه پورته کړي. زبیر لاله هند،
دلته دوه هدف دي. یو هدف دا ده چې خلک یو شیبه خوشاله او خوښ ساتل کیږي، او دغه ترڅنګ دوی ته یو پیغام هم لیږدو او هغه نیمګړتیاوي هم ورته په ګوته کوو.
دا چې دغه ممثلان خپل تمثیل په ټولنه کې د بیلابیلو مخو لپاره کوي، خو ډیری نور کسان په دې باور دي چې دغه کار په ټولنیز ژوند کې د اصلاح لپاره ښه تمامېدای سي. خلکو ته پوهه ورکوي او مثبت لور ته یې رابولي. ټولنیز پهال رحمت الله مرجان خیل وایي،
د دغه تمثیلونو ترسره کول په ټولنه کې واقعا یو مثبت پیغام خلکو ته ورکولی سي. مثلا هغه کومې نادو دي چې په ټولنه کې دي، هغه خلکو ته برملا کوي. د دې تر څنګ که موږ تاسو وګورو، په دې اوسنی وخت د خلکو په خوله باندې یو خوله خندا راوستل هم یو لاسته راوړنه ده. فکر کوم چې دغسې دغه مثبت پیغامونه او د دغسې تمثیلي ټوټو وړاندې کول له ذهني پلوه هم، له روحي پلوه هم خلکو ته ډېر مثبته انرژي ورکولی سي.
ډیری پوهان په دې باور دي چې د کتاب، مجلې، ورځپاڼې او نورو چاپي ژانرونو په رنګه فلمونه، ډرامې او تمثیلي ټوټې هم د خلکو په معلوماتو زیاتولو، پوهې ورکولو او مطالعې کولو په برخه کې ښه ونډه لري، او ډیری وخت په ټولنه کې نالوستو کسانو ته د کتابي مطالعې اړتیا پوره کولی سي.
په
کندهار کې 200 کلن تاریخي جامع جماعت د نړیدو له خطر سره مخ دی. دغه تاریخي جماعت چې د کندهار ښار د تاریخي سرپوخ بازار په منځ کې دی، د وروستیو ورښتونو او تر جامع جماعت لاندې د یو ناپاک شوي کانال له امله له خطر سره مخ دی. د کندهار اوسیدونکي د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د دې جماعت او نورو تاریخي ابیدو ساتنې او بیا رغونې ته زیات پام وکړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په کندهار ښار کې د سرپوش په نوم تاریخي بازار او ترڅنګ یې د موی مبارک په نوم 200 کلن تاریخي جامع جماعت چې د اسلام د ستر پیغمبر ورشته هم پکې ساتل کیږي، اوس د تخریب له خطر سره مخ دی. تر دې تاریخي سیمې لاندې د اوبو یو کانال تیر شوی چې له کلونو راهیسې نه دی پاک شوی. د سید محمد په نوم د سیمې اوسیدونکي وایي د وروستیو ورښتونو له کبله تر دې تاریخي بازار او جامع جماعت سیلابي اوبه لاندې شوي او که پر وخت یې غم ونه خوړل سي له منځه ځي.
بیا کوم وخت چې دا اوبه ودرېدلې زم ولاړې اوبه ډېر نقص کې او جامع چې دا پنجاري ده پنجاري ورواچی بیرته زم پورته سي پر دا زم تاسو ویني پورته سوی دي او دا دکانونو ته دغه نقص کړی دي دغه دیوالو ته مش پنجاري ورچولې دي زم پورته سوی دي ته دې مسولیت اول بعد تجارتان ته مش دغه کو خوښ کی چاغه او کی بارني مش سات خلا یو شرطونه یش دي چاغه او کیم ډیر او خپل مسولیت د دولت کدا حکومت کبل دي کبل اداره و دا مسولیت بعد وکي او خلک صدا خوښ کو چې خلک دا ظلم ونه کی دا عین د خپل ملک سره لکه خیانت او جفاج کی د کور کچرا را باسن پاتاو تور غرزم.
د ورستی جګړو پر مال هم د کندهار ښار یو شمیر تاریخي ابداتو ته زیانونه اوښتي دي. د کندهار یو مدني فعال محمد عثمان برکت تاریخي ابداتو ته پاملرنه او د وغو ساتنه د حکومتونو مسولیت بولی.
کندهار کې ځینې تاریخي ابدات دي چې هغه مثلا د ورښتونو له کبله یا د یو شمېر نورو عوامل له کبله هغه مثلا د تخریب له ګواښ سره مخ دي. اصلا دا د حکومت وظیفه ده چې هغه وساتي، په هغه باندې مصرف وکړي او هغه بیا ورغوي. د دې لپاره چې د خلکو هویت وساتل شي، د دې لپاره چې د دې سیمې تاریخي هویت وساتل شي، د دې لپاره چې زموږ د نیکونو د پلرونو هغه فرهنګ، هغه کلتور او هغه تاریخي حیثیت ورک نسي، له منځه ولاړ نسي، نو په هغه صورت کې دا تر ټولو اولیا او مهم کار دی چې باید وساتل سي، ورغول سي او د تخریب مخه ونیول سي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپاند بای د تاریخي ابداتو بیا رغولو، سپړلو او ساتنې ته پام ډیر دی او په دې ورستیو کې وزارت ته د هغو تاریخي ابدو لسپارلې چې له تخریب سره مخ دي.
دغه پاتاو د کچرو او د فوزله موادو په توسط باندې بعض وخت بندیږي، طبعا چې ځینې دغه پاتاو څخه کېدای شي جامع ته هم رطوبت رسیږي، خو اطلاعات فرهنګ ریاست تل هڅه کړې ده څو دغه پاتاو د ښاروالۍ ریاست په مرسته باندې پاکړي تر څو د دغه جامع د رطوبت د مخنیوي په برخه کې موثر تمام شي. نو موږ بیا هم هڅه کوو څو د موضوع ښاروالۍ ریاست سره شریک کړو په مکتوبي شکل باندې چې دغه پاتاو پاک شي او د رطوبت مخه ونیول شي.
په ورته وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار ښاروال ملا نعمت الله حسن وایي ژر تر ژره به د موی مبارک د تاریخي جامع لاندې کانال پاکړي.
د کندهار ښاروالۍ د دبليو پی په همکاري د کار ژر تر ژره شروع کوي د پاتاو به پاک شي د خرس. نو په زمون کې ښاروالۍ خپل پلان لري په ټول ښار کې چې د ښار لپاره عمومي کانالونه چې دي دغه سبسوي دي، د دې لپاره یو شل کلن پلان جوړ کړي او د پاکۍ لپاره یو ترتیب جوړ شي.
په تیر شل کلونو کې په کندهار کې یو شمیر تاریخي ابدې له سره ورغول سوي، خو په زیات شمیر لا هم د تخریب په حال کې دي چې بیا رغول او سپړلو ته اړتیا لري.
انور وفا سمندر تازه خپل شپږ کتابونه چاپ کړي. دا کتابونه چې د مینې ترڅنګ نور عرفانی او ټولنیز موضوعات رانغاړي. لیکوالي وایي چې مقصد د خلکو تر زړونو د مینې رسول دي. دا شپږ کتابونه خدای شته، د درک شیبې، غږ د کلمو روح، دعا ځان سپارل دي، د حال ابدیت او د مینې اکاډمۍ دي. سمندر صاحب، ستاسو شپږ کتابونه چاپ شوي، دا کتابونه په څومره وخت کې لیکل شوي؟
کډیر وړاندې لاړ شو نو د دې کتاب د لیکلو پیل سرچینې ډیر تر تیره دوه کلو ته نه رسیږي. څه کم د هغې کورونا د لومړۍ څپې له پیل سره وه. دا ځکه دا مهال و تر هغه د مخه مینا اکاډمۍ په منظم ډول سیمینارونه درلودل، غونډې یې درلودلې او پوهنیز کار یې کاوه. د مینې په باره کې څه خپرنیز کارونه یې هم کول. نو کله چې زموږ سیمینارونه او غونډې وځنډېدلې د کورونا د لومړۍ څپې د بندیزونو له امله، بیا د مینې اکاډمۍ بنسټګرو غړو د دوی په وړاندیز زه وهڅولم چې دوی په استازولۍ زه مینه راغونډه کړم، د کلمې جامې ور واغوندم او د ادب او د مینې مینهوالو ته وړاندې کړم. نو لږ وخت پیل شول. نو بیا په دو کې فقط یو کتاب نوی په ور برابر شو چې هغه خدایشته. خدایشته تیر کال د مرغومي میاشت کې ما یو ځینی سکتی سره مخ شوم. نو بیا کله چې زه مریض شوم ډاکترانو استراحت راکړه بشپړ، او په خوراک بندیز و په ګرځېدا او په هر ډول فعالیت بندیز و په کور کې وم. نو اول ورځ مې حالات ډېر درنی حالت مې ښه نه و، یو پټ کړاو کې اخته وم. ولې دویمه ورځ زما حالت لکه یو سفیده داغ ته چې وزم داسې یوه رڼایي روانې راغله. نو بیا هغلته ما شروع وکړه د یو څه بچې د خیال وزرو زال ته رسولی شوم، او هغه څه به یې راباندې تجربه کولی شو. هغه به ما راوړل، د کلمو جامې به مې راغوستلې. نو دا د خدای شته لږ سره پیل شو چې هغه بیا څوک چې ولولي ورته معلومیږي چې زه د شپې دوه بجې هم راجک سوی یم، څه مې ور زیات کړي دي د ورځې هم. نو په مختلفو وختو کې و دا زه ځان ته یو روحي تکامل ګڼم. دا سره د چې ناروغي وه خو د ما لپاره یو روحي تکامل و، د بیا زیږون یو زیری و.
په کم وخت کې مو ډیر زیات څه لیکلي. شپږ کتابه چاپ شوې، یعنی د کرونا وایرس له راتک سره تر دې دمه. څنګه یعنی دومره ډیر کار کېدای شي نور دومره څه ونه شي کولای، دومره حوصله دومره انرژي ورسره نه وي چې په دغسې وخت کې چې یو وایروس راغلی وي، دغه وایروس مثال خلکو ته اندېښنې ور پیدا کړي وي، یو قسم یې له کار او له ژونده فکر یې بلې خوا ته اړولی. خو تاسې بیا هم له دې مسایلو سره سره دا شپه کتابونه ولیکل.
یوه دعوه لرم او په دغه دعوه تر اوسه ولاړ یم چې لیکوالي زما لپاره مینه کول دي، یعنې ورکړه ده. مینه د ما لپاره ورکړه ده، هر ښېګڼه چې ته کولی شي بل سره ده مینه ده. نو زه هم د دې لپاره مې چې اسانه لاره پیدا کړې ده کلام ده. کلام د ما مرستندوی ته په دې برخه کې چې زه وکولی سم هغه څه چې د ما زړه یې لري، د ما زړه یې ژوند او ژوندو ته لري او هستۍ ته لري او د هستۍ څښتن ته یې لري، هغه د کلمو په ګلدستو واوړي او د باندې راوځي. نو په دې خاطر په ما باندې هېڅ ټول فشار نه و. تاسو باور وکړئ مثلا زه به د شپې درې بجې جګ شوم، ژمی هم و هوا به هم سړه وه، ما به ځان سره یو غلی د موبایل ګروپ ولګوه او یادښت به مې نیوه. نو کورودانه به راجک شو، ما ته ویلي چې سړی ډاکټر څه درته ویلي. ما به ورته ویلي دا ما درملنه ده، دا ما عذاب نه ده، دې سره زه په کړو کېږم نه. او دا مې ځان سره تعهد ده چې هېڅکله به د زړه له اجازې پرته، د زړه له خوښې پرته لیکوالي ونه کړم. نو په هغه خاطر سره دونه چې ځان آزاد ګڼم چې څه لرم او څه نوي بویولی سم د حقیقت له نویو اړخونو نه، هغه باید د کلمو په جامو باندې ښایسته کړم، د باندې راوباسم. دغسې لوستونکی هم حق لري. په دې خاطر هم موږ مینا اکاډمۍ تصمیم ونیو چې دا شپږ وړه کتابونه ډالۍ دي. دلته که تاسو وګورئ په اول مخ کې چې بالاخره زه به تاسو ته امضا کوم، دا همداسې ورسره چاپ شوي دي. دا څنګ سره ایښي کتابونه، دا د دوست عمومي نوم ده، نور ورسره لیکل شوي. دا یو غږ ګرنا یا درک شبي چې د دغه کتاب نوم ده، تاسو ښاغلي همایون هیواد ته په ټول درنښت ډالۍ دي. نو په دې خاطر دا ټول ډالۍ دي هر هغه چا ته چې زړه په دوی کې سلطان ده. زما چغه دغه ده، د خدایشته کتاب چغه، د درک شیبي چغه دغه ده، چې تاسو د خپل فزیکي، ذهني، حسي، عاطفي هویت تر څنګ یو دروني هویت لري چې هغه تر ټولو ښکلی او بې نظیره ده، او هغه باندې د خدای ټوله ښکلا په هغه باندې ځلیږي. تاسو هغه دروني هویت را د باندې کوئ، هغه هیواد
چې تا اصل وجود دا هغه پتا تا پزړه کې هم سات یازادې رادیو جوی واوریدونکو پزړه کې شته ز یو ټولو ته د خط پر کوم چې دغه ابدی وجود دی دوی په دنه نه کېشته دغه وجود کرابیک شه دا فقط یو څه پیزنی هغه د دې چې بل ته څه کولای سم کله چې انسان په دې طبیعت راویښ شي چې زه ژوند او ژوندو ته څه کولای سم دا تر ټولو سپېڅلی مخلوق ته چې د مځکې په مخ ګام اوچتوي دا پټ سلطان ده دا اصیل بچای ده دا د معنویت اصیل لاروی ده نو په دې خاطر سره لیکوالي د ما لپاره عذاب نه ده د ما لپاره سره کښل دي نو په هغه خاطر سره حتی په دېو کې بعضې کتابونه شته چې دا یې اول ټوک ما نومول درک شېبې ده دا یې اول ده په دې پسې دویم را روان ده دغه متن هم ډېر برابر شوی ده یا د مینې اکاډمۍ باغ ده دغه دویم ټوک هم را روان ده یا حال د حال ابدیت ده دغسې دغو بل ټوک هم را روان ده نو دا ټول خوار و زیار دغه ده او زه په کلکه درته وایم زه دغه وایم چې که دای ما ټوله لیکوالي ټوله دغه له دې سره د ما دوه ویشت درویشت کتابه سو که دغه ټوله لوستونکي سره دغه مرسته وکړه چې خدای شته او خدای مینه کوي له ټولې هستۍ سره یې کوي پرته له هېڅ ډول تعویز توپیر پرته یې له ټولو ژوندو سره له یوې چونجي نه نیولې تر یې د ځمکې د مخ د انسانانو تر منځ د یو شهزاده انسان پورې د ټولو سره مینه کوي نو فقط غواړم که مې دغه پیغام ورسولی سو زه به یو کامیاب وم کنې بیا هم داسې فکر کوم چې نواموزۍ کې د سواد په زده کړه لګیا یم او خپوړې کړم
اوس به د دې کتابونو د منځپانګې په اړه خبرې وکړو اول به دا د درک شېبې کتاب راواخلو دا کتاب لوستونکو ته څه وایي
د درک شېبې هر لوستونکي ته دا زیری ورکوي چې دی هره شېبه د درک په یوه ځانګړې شېبه کې واقع ده دی هره شېبه کولی شي د خدای پاکړه تر ټولو تازه پوهه ترلاسه کړه او د حقیقت تازه کشف وکړه فقط دغه زیری لري هر لوستونکي ته او زه هر لوستونکي ته دا زیری ورکوم دا ډاډ ورکوم که دوی وغواړي دوی هره شېبه کولی شي د حقیقت نوی عطر کشف کاني په دې کې م هغه هڅه ده د شېبو قیسې دي یا د شېبو روایتونه دي په یوه ځانګړې شېبه کې یو څه را ترلاسه سوي دي چې زه هغه د خیال توم نه ګڼم چې ذهن د کلمو جامه ور اغوستې ده ذهن خیاطي کړې ده پکې او خیال پکې پنځونه کړې ده او دا پنځګر هر موجود ده هر اوریدونکی د ازادۍ رادیو په دغه موقعیت کې قرار لري مونته ممکن زیاتره یې تر اوسه بالقواله کوي خو په دې هیله چې دوی ټول بالفعل حالت ته راشي
بل کتاب چې راواخلو دا کتاب مخکې تاسو یادونه هم وکړه خدای شته د مغزي سکتې د ورځو شپو تجربې نورې څه کیسې دي پکې یعنې څه ویل شوي بغیر له دې چې تاسو یوه پېښه تېره کړې او هغه تجربې مو یادې کړې
د دغه مرض په جریان کې د ما ډېر فرصت مې ترلاسه کړ چې زه واقعیا هم دا څه په ځان کې تازه کړم چې زړه په ما کې سلطان واوسي او زړه هغه څه چې ما ته راکول په دغو شېبو کې هغه ذهن خیاطي ورباندې پیل کړه او دا کلمې ترې جوړې کړې دا د باندې راووتل نو د دې هڅه هم دغه ده په تکرار د خبره پکې راغلي چې خدای شته خدای چې تر هغو په باور ونه وړي د انسان په ټول وجود ونه وړي د انسان په وجود ونه وړي دغه پوهه صرف یو دغه ده ځینې خاطره ده نو ټوله هڅه پکې دغه ده چې انسان سره انسان ورور او انسان خور سره د مرسته وسی چې په دې وضعیت راویښ شي چې خدای شته نو سړی باید چې څه پروا وکړه حتی د ځان پروا باید ونه کړه نو دلته دغه څه راټول دي او لوستونکي کولی شي چې په دې باره کې نو ډېر څه ولولي
د مینې اکاډمۍ باغ د غږ او رڼا عرفان دا کتاب کومې کیسې لري
زه یو خوږ ملګری لرم دا لیکنې کله کله تاسو به په فیسبوک پاڼه م کتلی چې د دې له خولې زه کیسې راوړم د مینې اکاډمیسیان دلته دا کتاب که د دې لیکل درته وایم چې تقریبا دیرس کاله د مخه هم پیل شوي وو په یو ډول خو هغه ډ وخت په لیک نه و اوښتي یو وخت کې مو اورېدلي وو چې افلاطون د اکاډمۍ باغ جوړ کړی و نو لږې ځوانۍ نه تنکۍ ځوانۍ نه د ما دا خیال و چې یو وخت کې زه هم داسې یو باغ جوړ کړم خو دا به د مینې باغ نو دلته هم بل عنوان ورکړ سوی دی د غږ رڼا عرفان دلته هم کوشش سوی ده چې لوستونکي سره مرسته وسي چې مینه د تر ټولو ژوندۍ جهانبینۍ په توګه ومني مینه ژوندۍ مکتب ده
مینه دی ټول مکتب ده، مینه دی ټول پوها ده، او مینه دی ټول التیا ده، او مینه دی خلقت اساسی دلیل ده. دی مونږ تاسو دی وی او دی شتوالی او دی استثنایوالی راز دغه ده چې خدای مینه کوي، می خدای لټول ارواو سره مینه کوي. نو دلته هڅه سوی ده چې دغه ډول درکونو فکر و دی روح سره کونو ته د کلمو جامع ور وغوستل سي، او څه ناڅه د کیسې بڼه هم راځي، د روایتو بڼه هم لري.
غږ د کلمو روح په دې کتاب کې استاد تاسو ویلي.
زه ګرچه د دې دعوه نه لرم، دیني سواد مې ډېر کم ده، یو ادیب یم، یو د کلمې اولاره وایم. د بشر ټول تالیف سوی تاریخ چې راوګوري، د ادیان مذاهب طریقې چې راولټئ، نو د خدای پیغام په دوه ډولو انسانانو ته رسېدلی، یا د نور په بڼه و یا د غږ په بڼه و. اوس دا چې لس زره کاله د مخه انسانانو چې کومه دین پالنه درلودله، د دوی کتاب په کومه ژبه راغلی و؟ نو ماته معلومه سته، نو تاسو ته کنه. مونږ ډېره لرغونې زړه نسخه نو زره کلونه مخکې نه لرو، هغه هم تر شک لاندې ده. ولی دا چې کله د خدای کلام لپاره ژبه انتخابیږي، غوره کیږي، دا زماني او مکاني اړتیا ده. نو غږ د کلمې روح ده، غږ د کلمې سرچینه ده. غږ که چیرته انسان حد اقل د مځکې په مخ له دغو شته غږونو سره پخلا سي، دی د یوې سترې سمپونۍ څښتن کیږي. دی هره شیبه داسې ګڼي چې دی په ډېرې یوه رنګینه ناتمامه سمپونۍ کې واقع ده، په داسې د غږونو په داسې ستر باغ کې دی ژوند کوي. نو دا د انسان طبیعت څومره غواړي، یو ډول تقدس ورکوي د غږونو ته، چغو ته، نارو ته. د یوې سیرې له چرچر نه نیولې، بیا د پیشې تر یو میاو پورې، بیا د ماشوم تر یو خواږه آغ یا لالا یا بل څه چې وایي تر هغه پورې، بیا حتی د شپېلۍ تر غږه پورې. دلته غږونه ټول هغه ذهني پوښونه چې مونږ وراغوستي دي، چې مونږ یو تعداد غږونه قرنټین کړي دي، یو تعداد غږونه منع کړي دي، یو تعداد غږونه باندې حکم کړی دی چې دا روا نه دي. دلته د مونږ دغه ذهني دریس سستیږي، کمزوری کیږي، او مونږ روحي دریس ته اوړو. روحي دریس دا ده، مثلا خو موضوع ډېره واړه، اوس څوک بل ډول تفسیرې راوانخلي، مثلا دغه ده، آهنګ ده، ریتم ده، د رباب یو ترنګ ده، تی اوري تو ورنه خوند اخلي، د تا زړه ورسره په ټوپو راځي. ولې که زه تاته درویم چې دا په متن واړه وتي نشي اړولی، نو دلته دی چې زه وایم چې غږ په کلمه مشر ده، غږ لومړنی ده، او هغه څوک د حقیقت ریښتینی اصیل و درونی قلمرو ته لاره پیدا کوي چې دی د غږ شاګرد سي، دی غږونو سره پخلا سي، دی د غږونو مرید سي. صحیح ده، په دغه نه به چهره بدله سوي، نه به رنګ بدل سوی، نه به قوم بدل سوی، نه به دینی پوهه بدله سوي، ولې دی به په دروني لحاظ دونه ستر سوی، دونه به غوړېدلی چې دی به بیا ته نشي ویلی چې دا سړی تر کابله لوی ده، نشي ویلی چې دا سړی د افغانستان برابر دی پلان ولایت. دا انسان ځان ته یو هیواد ګرځي، لکه عمین هیواد چې ځان ته یو هیواد.
بل کتاب د حال ابدیت پنځم کتاب دی چې واړو په اړه خبرې وکړو. د حال ابدیت د کوم حال د ابدیت روایت کوي؟
دلته هدف دا ده، موږ متاسفانه د زمان و ذهني ویش اسیران کړی یاست، تیره اوس راتلونکی. دا ویش پرته د موږ تاسو له ذهنه دی باندې نسته. زه مې دا اوس دلته مسای کوي رابه ولم، نو ته دا د ما کتاب ورته کېږده، او د سره څنګه مثلا یو دن توت ورته کېده کوم یو اخلي، دا توت اخلي، دا له حال سره بلد ده. دې دې پسې نه ګرځي د کتاب کې شاید ډېر شیان مې زبا ولولم، یا مثلا د پیسو یو بنډار راوباسه ورته کېده، او ده ته هغه د ماشومان شي خوښي هغه چاکلیت ورته کېده چې کوم یو اخلي. که د مونږ تراژیدي دا نه ده چې عمر هم کم ده، د مونږ تراژیدي دا ده چې مونږ خپل زمان له لاسه ورکړی ده، او هغه حال ده. زه چې دعوه کوم چې خدای شته، ګوره نه وایم چې خدای و، یا نه وایم که دا وایم چې خدای و ده بیدینی ده کنه، که زه وایم چې خدای به وي ده زه وایم چې خدای شته، حاضر و ناظر ده. وقتی چې دا خبره کم، نو پس د حال زمانه ژوندۍ زمانه شوه، او ټوله زمانه د حال زمانه ده. هر هغه انسان چې د حال زمانه یې پیدا کړه، او په حال زمانه کې دی دیرسه، دی د زمان له اثارته ازادیږي، دی په خپلواک موجود بدلیږي، دا هر شپه دون عمر کې چې شاید نور کسان په کلونو ونه کوي. نو په دې خاطر دلته ډیره بلنه دغه ده چې موږ دغه د زمان د ذهني ویش له اثاره ته راووزو، حال ته ځان وسپارو،
یعنی حال ابدیت ته.
حال ابدیت
استاد، موږ یو کار په دعا ختموو. وروستی کتاب چې ستاسې راخلم شپږم کتاب دی چې تازه چاپ شوی، دعا ځان سپارل دي.
اوج د خدای پالنې دغه ده چې خدای ته تسلیم واوسي. ځکه دا اوس د خبرې په دې خاطر کوم چې ما خلک وپېژني چې انوار وفات څه بلا ده، نو د دې او د دېران د خزلو تر منځ هېڅ فرق نشته. خو که زه یې صرف په دې خاطر کوم چې خدای پاکه تا اراده دې وسي، یا زه د دې تا د ارادې لپاره یو مجرا او یو مسیر سم، یو فرصت سم، یو کړکۍ دې ورته سم، بیا برکت دې جوړېږي. نو دلته هم ټول کار په دې ده چې ځان وسپاری، تسلیم واوسي. ټول قدرت په همدې کې ده، ټوله موندنه په همدې کې ده. که انسان خپل خدای ته تسلیم وي، دی له هر ډول زیان نه ځدي خلاصیږي، په ده باندې نور د هیڅ چا او د هیڅ شي زور نه رسیږي. له کاڼي نه نیولې بیا تر اتومو نیوترون بمه پورې په داسې موجود چا زور نه رسیږي. ولې؟ بیا هم درته وایم، موږ او تاسې انسانان، غوړ انسانان، لوکس انسانان، ډبل انسانان، د څوپوړې نوم لرونکو القابو لرونکو انسانان، موږ ذهني اسیران یاستو. موږ یو ذهني رواني شخصیت ځان ته جوړ کړی ده، هم پړسولی ده، په هغه باندې نازیږو. حتی خوښېږم چې وروسته له مرګ هم دې موږ په قبر کتي و هغه ولیکل شي. در حال چې د موږ اساسي سرنوشت دغه ده چې موږ ځان د خدای د ابدي زرې، د خدای د روح د یو پړک په توګه وپېژنو، او په دې ترتیب سره موږ هغه ټول جنګ و جدل چې موږ په شعوري یا غیر شعوري ډول خدای سره درلود هغه ختمیږي. موږ خدای ته د تسلیمۍ په موقعیت کې راځو، او دا اصیل موقعیت فقط دغه بلنه ده.
درنو اوریدونکو، د خبرونې په ورستۍ برخه کې د عبدالرحیم مجذوب یو نظم در اورو چې خان عبدالغفار خان ته چې ډېرې د باچا خان په نوم هم پیژني لیکلی دی. د همدې نظم په اوریدو سره د دې مجلې ورستۍ پاڼه هم اړوو. تر بیا ښه وخت.
لمر خلال مازدیگر شو، لوگ در گوران گدر شو، درنا پان زیڑی گی، ورز مرگونی معلومی گی، پا مخش پا خوف و خطر ده، ده شرمخ و شور و شر ده، زما دوستر گی چلور شپه، پا کتو کتو و بشوه، ولی تر اخکار نشوه، درمیش پون که چشوه، رملار لطار پتار دا، لهر چا غلط لار دا، دا تیارو مارنگ خوری، دیوی نبلوی ستوری، لکا کاغ کڑنگ شوی، تور وریز تینگ شوی، لار که کند تباهی دا، یو منحوس سیاهی دا، دار مبد ترشپولا، روغ نورسی طولا، دا تیاری لخوش ویری، زاری و چاو دیو بشوی، ولی تراخ کارنشوی، در امیش پون که چشوی. پا تیارو که نغختی غرونا، لکه غط سکرنی مارونا، د برزخ پا تا خانو که، بد روحون پا چجو که، زړه چاودون که شان مزل ده، ملپ مل گمان ده غل ده، نه ده لار چوک رهبر شتا، نه رهبر باندی باور شتا، ده رمیش پون که راشا، تا ده لار رهنماشا، ده غفلت بدی ترچووی، تا بیداری کوی دشوی، ولی ترخ کارنشوی، ده رمیش پون که چشبه تا چه پره خود لالاره شنی بیدیاش و خور شاره پختون خوابان دی تورتم ده یو بیشور شان ماتم ده غر و سم غلی غلی لکمڑی سانی ولی نشپن که نی آواز شتا نوست چا دش پیلی ساس شتا یو ناچوپ خاموشی دا جب پره دا غگ بندی دا رمشوری بیشپن که یا چنا شونی دی پره وشوی ولی تراخ کارنشوی در رمیش پن که یا چشوی درمیش پنکای راشا دمروز لونو مسیحاشا بیادی گوتی پشپیلی کا ترینتال خوشالی کا جنی جون پا گدا کا نوی جون پا کی پیدا کا بیادی وچر راگونا رانو چند گردونا رم بوز دی ترکورا للیوانوی وش غورا زما دوسترگی چلور شپی پا کتو کتو و بشوی ولی تراخ کارنشوی در امیش پنکای چشوی ولی تراخ کارنشوی در امیش پنکای چشوی
جفارتا هم تغا یو با جخکاری ستا دا جفارا تا هم دغا یو با جخکاری ستا دا جفارا تا هم دغا یو با جخکاری ستا دا جفارا تا هم دغا یو با جخکاری لکا دزان لکا دزان رنگ دی وفا دیز گنلے وما کھلے ونے وم اکھن سو بدی تڑلے وما بدی تڑلے وما بدی تڑلے وما سر سیر گریوان راس کا معلوم ہوئے درد دب پر سر سیر گریوان راس کا معلوم ہوئے درد دب پر سر سیر گریوان راس کا معلوم ہوئے درد دب پر سر سیر گریوان